السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ریبر ریډیو او ټلویزیون د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه ده. نن د زیارت پرس کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 3 منټه ده. وخت شوه دی په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې، افغانستان کې شوه دی 9 بجې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 11 بجې شوه دی. د وایس اف امریکا ریبر ریډیو په دې یو ساته خبری پروگرام کې درته زه محمد اکرام سلمی شوای. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان طالبانو استادو سره نن د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او خارجه وزیر شاه محمود قریشی د لیدو وروسته په حکومتي بیان کې داسې څه نشته چې وایي پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو لپاره لار جوړوي. افغان حکومت په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو او طالب استادو ترمنځ لیدنې ته په غبرګون کې ویل دي چې دا ډول غونډې په افغانستان کې د سولې لامل نه کیږي. او په خیبر پښتونخوا کې د صوبای حکومت د نوي قانون پر ضد د ډاکټرانو هلتال نن په نهمه ورځ هم روان دي او سرکاري هسپتالونو ته تر اوسه پورې ډاکټران نه دي. د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ تاوتریخوالی د حکومتي وزیر شوکت یوسفزئی د ډاکټرانو په وینا د سپکو خبرو وروستو نور هم زیات شوی دی. او ځواکشي د خبرونو تفصیل ته د افغان طالبانو استادو سره نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او خارجه وزیر شاه محمود قریشی د لیدو وروسته په حکومتي بیان کې داسې سنشته چې وايي پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو لپاره لار جوړوي. په اسلام آباد کې د طالبانو د وفد سره د لیدو په وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل دي د طالب نمائندگانو دا سفر به د امریکای او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا شروع کېدو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي شاه محمود قریشی د طالب پلاوی سره په کتنه کې ټینګار کړی دی چې د افغانستان مسله د جګړې د لارې نه حل کیږي او زر باید د سولې خبرې اترې بیا شروع شي. افغان حکومت په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو او طالب نمائندگانو ترمنځ لیدنې ته په رد عمل کې ویلي چې دا ډول غونډې به په افغانستان کې د سولې لامل نه کیږي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته ویلي د پاکستان او طالبانو وروستۍ غونډه د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. نوموړي ویلي د سولې عمل یوازې هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې د پروسې مالکیت او رهبری د افغانستان د دولت په لاس کې وي. خبر پښتونخوا کې د صوبای حکومت تنبی قانون خلاف د ډاکټرانو هلتال نن په نهمه ورځ هم روان دي او ډاکټران تر اوسه پورې سرکاري هسپتالونو ته نه دي چیل کبلی. عام خلک او ناروغان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د ډاکټرانو په وینا د دوی او د حکومت ترمنځ تاوتریخوالی د حکومتي وزیر شوکت یوسفزئی د سپکو خبرو اترو وروسته نور هم زیات شوی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د بلوچستان په اړه په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په دغه صوبه کې لا هم په جبري توګه خلک بې درکه کیږي او وایي زیاته د اندېښنې وړ خبره دا ده چې اوس ښځې هم بې درکه کیږي. د بشري حقونو کمیشن خپل رپورټ ته د بلوچستان تر اوسه هیر شوی نوم ورکړی او ویلي دي چې دا صوبه تر اوسه په سیاسي توګه د پامه غورځول شوې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وایي چې د ایران د حکومت هغه دعوی بې بنیاد دي چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورته د نړیوالو مشرانو په وسیله پیغامونه استولي دي. عادل الجبیر د سه شنبه پر سپو پرله پسې ټویټونو کې د ایران د غداوی رد کړی دي. هاغلی الجبیر ویلي چې زنو ملګرو هوادونو ورنه روان مشکلاتو په اړه د زغم نه د کار اخستلو غوښتنه کړې و چې د هغې په ځواب کې ورته سعودي ویلي چې هغوی هم په سیمه کې تاوتریخوالی کمیدل غواړي او د ثبات هیله لري.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
صرف چارو ده نه ده.
ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه دا چې تاسو په رادیو او ټلویزیون باندې ګورئ. ګران اوریدونکو، موږ سره اوسېږئ. د دې خبرونه په دویمه برخه کې به په پاکستان کې د تجارت او د عامو خلکو په مسلو باندې خبرې اترې کوو. نن د کنزیومر پرایس انډیکس میاشتنی رپورٹ راغلی دی چې په ملک کې دا وخت گرانی څومره ده. تازه رپورٹ وایي چې د ستمبر په میاشت کې د گرانی شرح کمې ته چې انفلیشن یا افراط زر هم وایي د 11% نه زیاته شوې ده. دا په یو داسې وخت باندې چې نړیوالو ادارو د IMF یا د نړیوالې مالیاتی ادارې د خولې ولیدي چې پاکستان به په راتلونکو دریو کالو کې IMF ته ورکوونکو قرضو 1/2 چین ته قرضې ورکوي، د قرضو بیا ادایګي یا واپس پیسې ورکوي. په دې باندې به په تفصیل سره موږ په دویمه برخه کې خبرې اترې کوو. خو راځو دا وخت د افغانستان د طالبانو وفد د پاکستان په سفر باندې دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د یو شمیر اعلی چارواکو سره یې لیدل کتل کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د طالبانو استازو دا سفر به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو بیا شروع کېدو په برخه کې مرسته وکړي. رپورت پی د اسلام آباد نه د ریبرډیو خبريالا رابی پیر راکبي.
د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د افغان طالبانو 12 غړي زړه چې د وخت پاکستان د حکومت په بلنه د اسلام آباد په سفر د وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره لیدل دي. په دغه لیدنو کې د افغانستان د امن او روغې جوړې عمل مخ په وړاندې بیولو په اړه کې دونکو مذاکراتو په اړه خبرې سوي دي. په دې موخه وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان د افغانستان د ستونزې هواري د افغانانو د مرزي تر مخه دا خبره د لاري په منتلو یقین لري او پاکستان به په دې اړه خپل کردار لوبوي. د وزیر اعظم سره د طالبانو په دغلي دنه کې د فوج سرلشکر جنرال قمر باجوا هم ګډون کړی وو او د ذریعہ تر مخه طالبانو په دغلي دنه کې وزیر اعظم ته د خبرو ته دوام ورکولو باور ورکړی دی. د دې څخه وړاندې د طالبانو ډلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم لیدلی وو. د لیدنې په اړه د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ورسته په ملتان کې د متواد سره خبرو کې وویل خبرو په اړه د بهرنیو چارو وزارت لاړه خبر سیوی بیان کې ویل سیوی دي چې دواړه اړخونه د ودرول سیوی خبرو زر تر زر د بهالي پر ضرورت اتفاق کړی دي. د بهرنیو چارو وزارت کې کېدونکې په دغه لیدنه کې د ISI ډایریکټر جنرال لیفټننت جنرال فیض حمید، د بهرنیو چارو سکتر سویل محمود او د بهرنیو چارو نورو اعلی چارواکو ګډون کړی دي. د پاکستان حکومت خپل په بیان کې کڅام د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. خو د افغانستان د ټاکنو په اړه بیان کې دوی ویل
فور اینډینګ دی 18 ایئرز اولډ کانفلیکټ تھرو ان انکلوسیو افغان لیډ اینڈ افغان اونډ نیگوشییټډ پولیټیکل سیټلمنٹ پاکستان ول کنٹینیو ٹو فیسیلیٹیٹ دی نیو افغانستان گورنمنٹ towards this end.
پاکستان به د افغانانو د خوشی تر مخه د افغانستان د ستونزي سیاسي حواري د پاره د نوي افغان حکومت سره مرستې ته دوام ورکوي. د پاکستاني مشرانو سره لیدنه کوونکې د طالبانو په دغه ډله کې ملا فاضل اخوند، محمد نبی عمری، عبدالحق وسی، خیر الله خیرخوا، امیر خان متقی، متی الحق خالص، عبدالسلام حنیفی، ضیاء الرحمن مدنی، شهاب الدین دلاور او سید رسول حلیم هم شامل وو. امکان سرګندیږي چې دغه ډله به په پاکستان کې موجود امریکایي استازی زلمی خلیلزاد سره هم ویني. تیره ورځ د طالبانو ویاند سویل شاهین د امریکا شخص سره خبرو کې ویلي وو چې کس چرې زلمی خلیلزاد ورسره لیدل غوښتو نو دغه ډله به ورسره لیدنې ته تیار وي. خدای دا هم ویلي وو چې د امریکا سره سوي په زړې لفظنامې ولاړ دي. په لړښته څه ذریعې هم وایي چې پاکستان د طالبانو او د زلمی خلیلزاد ترمنځ هم د لیدنو دپاره هڅې کوي. د پاکستان د سیاسي او عسکري مشرانو سره په څرګنده دا د افغان طالبانو لومړۍ لیدنه ده چې د وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر سمدستي وروسته کیږي. دفاعي څېړنکار لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي،
میرے خیال میں اب تعطل جو ہے وہ ختم اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ طالبان بھی کچھ لچک دکھائیں اور امریکہ بھی لچک دکھائے. اور
اس ادرول سوی خبری پداسی حال کی بحال کی دیسی چې طالبان او امریکہ خپل په دریس کی سر نرمی راوړي او افغان حکومت هم په دې خبره ځان پوه کړي چې کچری په سیمه کې امن غواړي نو افغانستان کې نور قوتونو سره خبری هم د طالبانو د پاره ډیری ضروری دي. سرګند دی چې تیر میاشت امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د طالبانو سره د خبرو عمل کابل کې کېدونکې د برید وروسته ودرولی وو. په دغه برید کې د یو امریکایي عسکر په شمول دولس تنه وژل سوي وو. امریکایي صدر تور لګولی وو چې طالبان خپل د ګټې دپاره انسانان وژلي. د ډونلډ ټرمپ د دغه اعلان څخه وړاندې د امریکا او طالبانو لاړخه پر څل وزنامې د اتفاق خبرې مخې ته راغلې وې، خو په دې اړه باقاعده اعلان نه و سوی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږ د نیمې ګنټې خبری پروګرام د واشنگټن ډی سي نه نیخ پنغه باندې اوري. په دویمه برخه کې به په پاکستان کې د ګرانۍ په سر خبرې اترې کوو او ملک ته اقتصادي ستونزو باندې. زو افغان حکومت په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو او طالب استازو ترمنځ لیدو کتو ته خپل رد عمل څرګند کړی دی او د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته ویلي چې د پاکستان او طالبانو وروستۍ غونډه د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. افغانستان کې څلنکاران د افغانستان د افغان طالبانو پلاوی پاکستان ته سفر ته په سر نظر ګوري. رپورت پی د افغانستان نادری ریډیو خبریال حکمن روان راکوي.
د سولې د دې تازه پیل شوو هڅو په اړه د نړیوالو چارو سیاسي څیړونکو انتظار خدیم وایي د سولې مذاکرات له دې عمله درول شوي و چې امریکا هڅې کوي چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د هغې هیواد یو شمېر غوښتنې پر ځای کړي. نوموړی وایي پاکستان ته د زلمی خلیلزاد سفر د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په رضایت شوی. همدارس د طالبانو د پلاوي د مشر ملا عبدالله غني برادر چې اسلام آباد ته یې د سفر کولو بلنه منل شوې د سولې مذاکراتو د بیا پیل لپاره د شین چراغ خودلو په معنا دی.
زه فکر کوم چې د خلیزاد راتګ اسلام آباد ته د ډونلډ ټرمپ په خوښه باندې د ملا برادر راتګ اسلام آباد ته چې د پخوا پاکستان ورته دعوت ورکړی وو هغه نه ومنلی. په خپل ذات کې هم د ملا برادر په موقف کې انعطاف ښیي او هم هغه تلوسه هغه امکان چې صلح باید راغلی وي هم راشي د ټولې په خپل ذات کې د دغه سفر مرایت کېږي. یعنی هدف دا دی چې تر پخوا باید نور هم سولې ته هیله مند شو.
انتظار خدیم وایي په پاکستان کې د سولې مذاکراتو پیل ځکه مهم دی چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې ښکېل هیواد دی او د دې هیله شته چې په اسلام آباد کې د امریکا او طالبانو د پلاوي شتون د سولې مذاکراتو د یوه تګلارې د جوړېدو او پر هغې د عمل کولو ته زمینه برابره شي.
کله پاکستان کې بیا آغاز به خبرو کې دوه هیلې رامنځته کوي. یو دا دی چې پاکستان په شکل د اشکالو باندې دا مني چې پر طالبانو باندې د ټول دري ولې کنټرول ته نه لري. دویم دا دی چې ملا برادر د هغه وخت چې دوی تعاون پر کړی هغه وخت نه راته اوس راغی دا په خپل ذات کې د طالبانو تر یو حده پورې خپلواکي ښیي. درېیمه خبره دا ده چې د خلیلزاد پاکستان او د ملا برادر راټولېدل په اسلام آباد کې دا په خپل ذات کې د یو میکانیزم جوړول او په هغه باندې عمل کول او د هر طرف نقش معلومول د دې لپاره لاره هواروي.
د سیاسي چارو څېړونکي کبیر انجبر له ډیوی سره خبرو کې د افغان سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره د هیوادونو له هڅو هرکلی وکړ.
اوس پاکستان کې د یو طالبانو حیات هم پاکستان ته تللی دی نو دوی به بیا د خپل باندې تعهدات تازه کړي. فقط یو چې تمه لرم چې دا به د پردي شاته د مذاکرات پایلې ضد د ملي موقعیتو د افغانستان د خلکو نه وي. د دې لپاره زه ډېر هیله لرم چې دغه وینه تویدونه په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي او پایله یو عزتمنده سوله وي چې زمونږ د افغانانو تاسي حقوق او هغه لاسته راوړنې پکې هېرې نه شي.
د امریکا او طالبانو ترمن د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد او د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستانیو چارواکو سره په خبرو بوخ دی. افغان حکومت په اسلام آباد کې د پاکستان حکومت چارواکو او د طالبانو ترمن د شویو ملاقاتونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر ویان پرون ویلي و د افغانستان خلکو او دولت ته سوله لومړیتوب لري. صدیق صدیقی په خپل ټویټر کې لیکلي چې د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ هغه مهال رامنځته کېدلی شي چې مشري او ملکیت یې د افغانستان له دولت سره وي. د افغانستان د سولې مذاکرات په یو کال کې د نهو پړاوونو پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ نهایي شوي و او شاوخوا یوه میاشت وړاندې وروسته له هغې د امریکا د ولسمشر لخوا ودرول شول چې په کابل کې د طالبانو د یو برید پر مهال د یو امریکایي په ګډون 12 تنه پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون دی او اوزو چې په پاکستان کې په ټولنیزه میډیا باندې څلنکاران د افغان طالبانو د پلاوی پاکستان ته سفر ته سر د عمل ویلې دی. زمونږ د سیمې خبريال ارشد مومن پر رپورټ را لګلې.
پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د افغان طالبانو پلاوی راتګ باندې په حق او مخالفت کې تاوده بحثونه روان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ټویټر لیکلي، افغان طالبان د خپلو تربیه کوونکو سره میلاویږي، یو بل ته کلکې غېږې ورکړي، خاندي او د مینې اظهار کوي. د ټویټ په اخر کې لیکلي، د ورونو ترمنځ څومره مینه ده. سیاسي او ټولنیزې فعالې بشرا ګوهر په ټویټر لیکلي، ولې د پاکستان سیاستمداران او پارلیمان د طالبان ترهګرو پاکستان ته پراتګ غلي دي او پوښتنه یې کړې پاکستان ته د دوی راتګ د چا په مرسته شوی دی. بشرا ګوهر دی وته ویل، پاکستان کې میډیا باندې قدغنونه دي او بې پلو بحثونه پرې نه کیږي، نو ځکه دوی خپل نظرونه د سوشل میډیا د لارې وړاندې کوي.
پاکستان میډیا چې کومه ده، مین سټریم میډیا چې کومه ده، نو هغه کنټرول ده او هغه ته اجازه نشته ده چې په هغه باندې انډیپندنت نیوز راشي. د کوم چې سیاسي پارټي لیډرانو خاموش دي چې د دهشتګر راغلي دي اسلام آباد کې افیشل میټینګز کوي، د دې ایجنډا څه ده، نه په پارلمنټ کې خبره کیږي، نه دا خو ډېر د فکر خبره ده. یو سخت سنسرشپ روان دی، ماشاءالله دا کې چا ته اجازه نشته ځکه په سوشل میډیا باندې دا بحث کیږي.
په سوشل میډیا د نیوکو ترڅنګ ګډ شمېر خلک د طالبانو پاکستان ته راتګ ستایي هم او د افغانستان سولې لپاره دا یو مهم ګام ګڼي. جان چکزی په ټویټر لیکلي، افغان طالبان په اول ځل اسلام آباد ته راغلي او پاکستانی چارواکو سره یې لیدلي دي او د دوی افغان چوکاټ کې راوستو نه بغیر امن ناممکنه دی. خو څېړونکي وایي په میډیا کې د بحث ته ځای نه ورکولو له وجې سوشل میډیا یوازنۍ لار پاتې ده چې د دې سفر ښه او بد اړخونو باندې پرې خبرې وشي. خبریال مدثر شاه وایي چې په میډیا بندیزونو له وجې سوشل میډیا استعمال زیات شوی او با اثره هم دی.
سوشل میډیا یو آسان فارم دی، ډېر آسان، خلک خبرې
کوي لترنګي اوپن او خبري چې کوي هغه په سوشل میډیا باندې کوي نو چې کله په مین سي میډیا باندې کاران ولګېدو سوشل میډیا ورته آسان پلیټ فارم ملو شو.
نن د ورځې اسلام آباد هشټګ په پاکستان کې اولنی ټویټر ټرینډ و چې د طالبانو پاکستان ته راتګ د پاکستانی چارواکو طالبانو یو بل سره د میلاوېدو انداز او د پاکستان په طالبانو اثر باندې پرې بحثونه شوي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، شبقدر.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. او زو په خبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو هلتال په نهمه ورځ هم روان دي. هسپتالونو ته ډاکټران ځي او د دې له وجې مریضان هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ شوي دي. نور حال په د پیښور نه د ډیبر ریډیو خبريال عبدالرزاق راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم رحیم بادشاہ دی. مونږ د هنګونه راغلیو جی پرون زمونږ مریض ته تکلیف شو د ګردو نو دته چې کله مونږ راغلو او پی ډی ته مونږ لاړو نو پی ډی چې کوم د ډاکټرانو هړتالو نو ډاکټر چې کپ نه کولو بیا مونږ لاړو ایمرجنسی ته التن یو پرچه جوړه کا بیا غي چې کوم دیو کتلو زمونږ بیماری چې کوم دی فی الحال ایڈمټ کړلو نو موږ ته ډېر زیات تکلیف ته چونکه څنګه سمره انویسټیګیشن دا چې غل موږ ټیسټونو کو دا پهل موږ په هسپتال کې کول دا ټیسټونو اوس موږ بار لیبرټرو کې کو چې بار لیبرټرو باندې هم ډېر زیات رشته او د ټیسټونو پته نه لګیږي چې کوم ټیسټ رپورت څنګه دا آیا دا ټیک تا یا نه دا ټیک چونکه هسپتال دا یو اداره ده دلته بیا هم څنګه چیک بیلنس پی خو بار خو پته نه لګیږي خلق دا غلار لور زین نه راغلی دی د افغانستان نه راغلی دی د چترال نه راغلی دی ډی خان نه راغلی دی دسی خلق شته چې هلته یو زننه د پواړ کې دا غریب جاړي ولې چې غا پدین پویږي چې زه ټیسټونه کم زنه وکم څنګه وکم د عام ولس د عام غریب خلق په چې کم دی احتجاج ته مجبور شي ولې چې دلته کې تراشه تا سره چې کم دی خپل کور نه بیماران راولې ستل دستا ته پوسوک نوي نو خامخه د خلق پروزی بیا به د غروډونه بندې نو ګورنمنت ته پرم دغه بیا مسله جوړه شي ډاکټرانو د پرب مسله جوړه شي.
محمد جمیل نامر جیم د پیښور یو ترې پایان کلی نه راغلی دا ماشوم د چره سهار نه نی بجې پړو کې راغوزار شو لاسه مات شو مونږ له ریډینګ هسپتال تر راغول ته بالکل حالات سٹاپ دي دیخي پرچم نه ملاوي چې بیا پرچس په مصیبت ملاو شو بیا د ایکس ری والا ایکس ری نه کولوي ډاکټر نشته تقریبا 12 بجو پورې خپل ته پازاب بیا غنه پاز دل تراغو شیر په هسپتال ته دلته فوري تور سه امداد وا ملاو شو هغه اقدرو شلو نو بس مشکلات خو ډیر دی جی هر چا ته تکلیف ته وبس هر سړی وي چر از ډاکټر ته ځانو خې مو ډاکټران شته دی نه
زما یار محمد نامه دی زما تعلق د جنوبی اضلاع دی زمنګ ډیسټریکټ لکی مروت ته او زما دا کیډنی مسله دی مریض ته میدل تراوست دی تکلیف هم دا دی چې مونږ یو دوش په 24 غنټه دلته پېښور کې انتظار وکړو ځکه چې مونږ رابطه کوله ډاکټر نه جی پریکټس هم بندو په هسپتال کې او پیډي بدستور و سه پوره بندې چې څومره سیکشن دی په کې ټی ایچ کې نه نه دا ټول بندې او نور هو پرې دا چې هغه بلډ سیمپل د پاراکوم بوتل استعمالېږي هغه مونږ ته نه ملاويږي هغه مونږ د پرایویټ لیبارټری نه راواخیستلو هلته ما بلډ سیمپل واخیستو هلته ما جمع کړو نو کم از کم دا مونږ ته ډیر زیاتې دي چې 50 روپۍ باندې دلته کوم ټیسټ کیږي مونږ ته بار په 500 روپۍ کیږي چې دلته په 200 کوم ټیسټ کیږي مونږ ته 5000 روپۍ بار کیږي اوس پورې ما تقریبا زدا وایم چې 12-13000 خرچه ما ذاتی شوې دي هغه صرف په ټیسټو باندې شوې دي نو مونږ صوبایي حکومت نه او ډاکټر برادری نه دواړو ته دا ریکوست دی چې د بامیډا علاق باندې کینی څه کمپرومایز دیو کی دومره کشمیر مسله نه دی چې زمونږ مریضانو ته او غریب خلکو ته په خیر ورسیږي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات کی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دی چې په بلوچستان صوبه کې اوس هم خلک په جبري توګه باندې بې درکه کیږي، او ویلي دی چې زیاته د اندېښنې وړ خبره ده چې اوس ښځې هم بې درکه کیږي. نور حال په د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې ریپورت کې راکوي.
د ایچ آر سی پی تر مخه د دوی یو ځانګړې ټیم د 13 اگست میاشتې 19 نیټې نه تر 23 نیټې پورې بلوچستان کې د بشري حقونو د ساتنې په اړه معلومات راټول کړي دي، او د پاکستان په کچه د خپلواک تنظیم لخوا جاری کړی شوی تفصیلي رپورت تر مخه بلوچستان اوس هم د پامه غورځولې شوی صوبه ده، او دا چې په دغه یاد صوبه کې د بشري حقونو د سرغړونې پیښې په پراخه کچه اوس هم دوام لري. او بیا ډیر د فکر مندې وړ خبره دا هم ده چې د صوبې اوران او ډیره بوکتینو مسیمونه اوس د زنانو په زور اوچتولو پیښو اطلاعات هم مخې ته راغلي دي. د ایچ آر سی پی په دغه رپورت کې د اړی ګړی ښکار بلوچستان صوبه کې د امنیتي ادارو په کردار هم سختې نیوکې شوې دي، او اداره په صوبه کې د درنګونو د مالکانو د یونین مشرانو د خولې وایي چې ریاستي ادارو لخوا د دوی نه د ساتنې په نوم د یو ټن په سر باقاعده کلنګ اخیستلی شي. دغه سیر د امنیتي ادارو لخوا تعلیمي ادارو او بلوچستان پوهنتون کې دیره کېدلو او د ایف سی لخوا صوبایي حکومت په انتظامی چارو کې مخه نیولو په سر هم اندېښنې ښودلې شوې دي، او ایچ آر سی پی په خپلو سپارښتنو کې غوښتنه کړې چې باید صوبایي حکومت خپلواکي د باوري جوړه کړي شي. بلخوا په صوبه کې د واکمن باب ګوند سره تړاو لرونکي د سینټ غړي انوار الحق کاکړ د ایچ آر سی پی دغه رپورټ ردوي او په دې کې ورکړل شوی معلومات بی بنیاده بلي، او دې په ایچ آر سی پی باندې د خپلو حدونو د وتلو الزام هم لګوي.
په دا دعوه وایم چې دوی دروغ وایي. دوی د خلک ولا راځي کوټه ته، په کوټه کې دوی کینی او د اواران فیکټ فاینډینګ کوي. دا په دنیا کې چرته شوی دی؟ دا واحد Human Rights Commission of Pakistan دے چا غدا کمال لري. دا اول دویم دروغه دغه دی چې کم ته چې دی پر ټن بتوي یا هر سوي دی د پاکستان د قوانین نه بلد دی. کم ځای کې چې سکیورټي سروسز پرووایډ کی د هغه باقاعده کانټراکټ لیګل کانټراکټ د خلکو په منځ کې د ماین اونرز او د خلکو په منځ کې موجود دی. لکه خو زه به تاسو یو اگزامپل درکم چې حالت کې کم کول ماین اونرز دی هغه ایف سی سره یو ریټن لیگل کانٹریکٹ کړی دی. نو دوی به په دې ملک اوس مونږ ته کم چې کانٹریکٹ لا دا اب راته خی دی. دا افسوس خبره ده. ما ډیر احترام او ډیر عزت درلودم د خلکو لپاره. زما دا خیال و چې دوی واقعتا څنګه سره د بشري حقوق لپاره کار کول غواړي او د دې نه په کار د وختن په وختن سره استفاده کوي. خو دا خو داسې ښکاري چې د دروغو د ایجنډې علاوه د دې څه کار نشته.
سینیٹر انوار الحق د صوبې په امنیتی او انتظامی چارو کې د ایف سی د کردار هم دفاع وکړه، او هغه زیاته کړې چې صوبایي حکومت امنیت په ځای ساتلو لپاره د قانون لاندې ایف سی ته باقاعده کردار ورکړی دی. سرګند دی وی چې د پاکستان بلوچستان صوبه د ډیر وخت راهسې د بدامنۍ ښکار ده، او په صوبه کې نه یوازې د ترهګرۍ خو نړۍ پیښې دوام لري، خو د بشري حقونو تنظیمونه دغه صوبه کې په لویه کچه د بشري حقونو د سرغړونو رامنځته کېدو پخلی کوي، او په دې سرغړونو کې بیا تر ټولو لوی بلوچستان کې د خلکو په زور اوچتولو واقعات دي. او د بشري حقوقو د شمیرو تر مخه د زرګونو پښمیره کې بلوچ ملتپاله ګوندونو کارکونان او د بشري حقوقو کارمندان اوچت کړی شوی دی، او دوی دغه پیښو په سر د پاکستان فوزي استخباراتي ادارو په لګوتی اوچتوي، او د پاکستان تر ټولو لوی عدالت یا سپریم کورټ هم بلوچستان امنیت کیس فیصله کې د خلکو په زور اوچتولو ذمہوار امنیتي ادارې ګرځولې دي. خو د پاکستان فوز په جبري توګه د خلکو بې درکه کېدلو په پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي.
د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه ده. د پاکستان د شماریاتو اداره پاکستان بیرو اف سټټیسټکس تازه رپورټ وایي چې د ستمبر په میاشت کې د ګرانۍ بیا یا افراط زر 11.4% ته رسیدلې ده، او په دې کې خاص کر د خوراکي سامانونو بیې په مجموعي توګه 15% ګران شوې دي. د آی ایم ایف د اندازو تر مخه په پاکستان کې روان کال د ګرانۍ شره 14% اټکل شوې وه. د پاکستان تحریک انصاف حکومت ویلو چې په ملک کې به د ګرانۍ شره 11% پورې رسیږي. دا په یو داسې وخت باندې چې آی ایم ایف په یو تازه خپل رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان باندې د آی ایم ایف د قرضونه زیاتې قرضې هغه د چین دي، او پاکستان به په راتلونکو درې کلونو کې آی ایم ایف ته چې څومره پیسې واپس کوي د هغې یو په دوه به چین ته واپس کوي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د فکر سره مخ، د مشکلاتو سره مخ، د تاجرانو یوې ډلې د ملک د پوځي مشر سره لیدل کتل کړی دي. په دې باندې په ټویټر باندې هم یو شمیر خلکو خپل رد عمل څرګند کړی دی چې ولې د یو ملک د وزیر اعظم په ځای باندې تاجران او د تاجرانو مشران د ملک د پوځي مشر سره لیدل کتل کوي، او د دې به په ملک باندې څه اثرات وي. په دې ټولو باندې به خبرې اترې کوو. زموږ سره به د یونیورسټي یو پروفیسر هم راځي چې هغه به موږ ته د دې جایزه وړاندې کوي، او موږ سره به د خیبر پښتونخوا د چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز پخوانی صدر زاهد شینواری صاحب هم په لږ سات کې میلمه کیږو. خو اول زو چې عام خلک د وروستۍ ګرانۍ په حق باندې سوای
شپېته کلن سید الابرار او د هغوی ملګری په روزانه بنیادونو مزدوري کوي، او دوی وایي هغوی نشي کولی چې د 800 نه تر 1000 روپو پورې په روزانه ګټه د خپل بچو ضرورتونه پوره کړي، او په دې ګرانې کې خپل بچو لا خوراکي شیان واخلي.
زما جی سید الابرار نوم دی، لوډر چلو ما په تور شپرو زما ما خام مزګره پوره دزیګه ما مزدوری وکم چې کور د زم په کیسه د 500 روپو درک نه لګي. منځ دی ورځ 1000 مو ګټو، 800 مو ګټو، 1500 مو ګټو، خو زمونږه ضرورت په 10000 نه سر کیږي په دې منګای کې. ما جی په کور کې سلور بچی یا می کور والی یو زی مونږ شپه ودانی یو افاقی کم دی هغه خرچ نه برداشت کیږي. سبزی جی چې سبزی وسنن سبا معمولی سبزی والی نه 4-500 روپے باندې په سبزی کور ته وړي، په 70-80 روپے کیلو نه می سبزی ورکیږي، نہ پاگی کے بجے دا خرچے دا کم جانا پورا کی
روتنا ہو جی اللہ پورا کئی خلا کر موجودہ چ کم حالات روان دی پدی کے دیو سڑی ضرورت ہم لکہ پخپل دیاڑے نہ برابر ہے ہر سڑی دے دکاندار سر باقی دار دے، ہر سڑی دے بل سر باقی دار دے، بینک سر باقی دار دے، تے بجلی بل سو خپل نشی پورا داخل ہو سو کے پکشتونو داخل ہے سو منڈے ہوئی سو تر ہوئی او ضرورتوں نے پورا کی گی بل دا 200 روپو زیاری مار پا دیخ پل دیاری ایس نشی کولی.
دیر امیاش پا پاکستان کی پا گرانے کی نور هم زیادوالی راغلی دی، او دا پاکستان سرکاری دشمیرن ادارہ کنزیومر پرائیس انڈیکس وائی دا ستمبر پا میاش کی گرانی 11.2% رسیدلی دا، او دا اگست پا میاش کی دا بایو دا زیادوالی شرح 10.5% ریکارڈ کلی شوی وا. دا دین اوڑان دی پا پاکستان کی نڑیوال مالیاتی داری آئی ایم ایف ویلی و چه دا ملک دننا گرانی 10.5% ته رسیدي شي. په مردان ضلع کې د توک کاروبار کوونکي وایي دا وخت د رجو یو کچمن د 3200 روپې نه تر 5500 روپې پورې میلاویږي. د چنو دال 8.5 کیلوګرام بیا 15200 روپې، د لوبیا بیا 9500 روپې یو من تر رسیدلې ده، او دال ماش په 2800 روپې 8.5 کیلوګرام تر لاسه کیږي. د چینې د یو من یعنی 50 کیلوګرام بیا 3500 روپې تر رسیدلې ده. په مردان لکه د توک کاروبار کوونکی انور بادر وایي په 13-2 میاشتو کې قیمتونه نور هم زیات شوې دي، او د هغوی کاروبار هم اغیزمن شوې دي.
د منګای خداسي حساب کتاب دی چې د نن نه 2 میاشتې مخکې د لوبیا نه دا به موږ لراتله په 6000-6200 روپې باندې، اوس هغه لوبیا نن 7500-7600 روپې ریټ دی. د دې مین وجه څه ده؟ د دې مین وجه دا ده چې دا راځي د بار نه په ډالر، ډالر زمونږ داسې ته ورسېدو چې خود به خود منګای جوړ شو. داسې لوبیا ریټ د چړې ریټ د دالونو ریټونو ټول فرق راغلی دی. نن چې یو شی مونږ په کم ریټ خرچ کوو هغه دوباره بیا مونږ نشو اخستی پې درې منګای دای صورت حال جوړ شو. دوه دوه نیمې میاشتې کې تقریبا په لوبیا کې په چڼک کې په دالونو کې کم از کم هزار هزار روپے بارہ بارہ سو روپے من فرق را گئے. نو پدی وجہ کاروبار هم ختم شو. ما سره پخپل د ودرې کسانه لکانو مون ختم کړو چې پخپل زو ضرر مېر سکو روزګار شته نه.
د شمیرنې ادارې د وینا مطابق د خوراکي شیانو چرګانو بې سلويخ پیسدا، ټماټر ودیرش پیسدا، پیاز ودیرش پیسدا، سبزیانې دولس پیسدا او خوراکي تیل په تیره یو میاشت کې سلور پیسدا ګران شوې دي. خود دې ترڅنګ د میوه او غنمو قیمتونه کم شوې دي. ریاضي سین وایس اف امریکا دیوا مردان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیږي.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بولې.
دا څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې ودا هم دي.
ټوئیټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون پرونه درلوې خبر پښتونخوا چې تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنې غ باندې اوري. تاسو دغه ریپورت واوریدو په پاکستان کې د ګرانۍ په حق لباندې دغه شمیره د پاکستان بیرو اف سټټیسټکس د کنزیومر پرایس انډیکس سره ورکړې ده. کم چې په ملک د ګرانۍ شرخای د بیلابیلو ملکونو بخنه وړم د بیلابیلو خارونو او د علاقو نه هغوی دغه ټول شمیرې راغونډوي او د هغې په بنیاد باندې یو رپورټ تیاروي چې په ملک کې د خوراکي سامانونو او د غیر خوراکي سامانونو به څومره د میاشتې په حساب باندې سیوا شوې دي. خو نن د پاکستان د میډیا تر څنګ نړیوالې میډیا هم د پاکستان د پوځي مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د ملک د تاجرانو د ډلو ترمنځ د ملاقاتونو تفصیل ورکړی دی. بلومبرګ هم یو تفصیلي خبر لیکلی دی چې باجوا د جنرل قمر جاوید باجوا په شخصي توګه باندې د بزنس کمیونټي د مشرانو سره په کراچۍ پنډي او یو بل ځای کې لیدل کتل کړي دي. د پاکستان د پوځ بیان ادارې ISPR خو په دې اړه باندې سندي ویلي. خو نړیوالې میډیا هغوی وروسته بیا خپل بیان ورکړی دی چې د مقصد په ملک کې د اقتصادي شرې چې کوم د اقتصادي ودې چې کوم ګامونه دي هغې ته حوصله ورکول دي. په دې باندې به مونږه خبرې اترې کوو. زمونږ سره دا وخت د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز پخوانی صدر زاهد چینواری صاحب راغلی دی. زاهد چینواری صاحب، تاسو ته په پروګرام کې ستلمو شوایو، په خیر راغلی.
ډیر مننه عزیز. سلام
علیکم چینواری صاحب. رازو تاسو په خپل د کاروبارونو نه ډیر نږدې نه خبر هم یی او ګورې هم ورته سمره ستاسو کاروبارونه مخکې تللی دي په د ملک په اقتصاد کې؟ آیا سلو ډاون یا کمی راغلی دی؟ په کوم ځای ولاړ دي دا وخت؟
روره داسې ده چې پاکستان اقتصاد چې دی، اکانومي چې ده، همیشه ټول عمر نه په مشکلاتو کې وي او کله لاندې شي کله باندې شي. خو زما خپل ذاتي طور باندې یو دیش کاله تجربه ده په کاروبار کې چې زه کاروبار ته راوتلی یم. نو په دې 29 یو کم د دیش کاله کې ما د پاکستان د اقتصاد چې د دومره مشکل کې نه وکړې سمره چې نن سبا ده. او سمره چې زمونږه انډستری او ټریډ ته کوم مسائل مخې ته راغلي دي نو هغه بے مثال دي. چې به یو سېکټر چې د اکانومي هغه به اګریکلچر او یا به ټیکسټایل او یا به زونګه دا ایکسپورټ اورینټیډ او یا به کنزیومر آیټم چې کوم زونګه عام استعمال روزمره استعمال دي، یو خاص سېکټر چې وو به خراب شو. اوس دا واحد یو داسې وخت راغلی دی په دې ډېر عمر کې چې زمونږ ټول سېکټر د اکانومي چې څومره اقتصادي شوبې دي هغه ټولې په مشکل کې راغلي دي. او داسې سلمپ چې ورته وایي ریسیشن کسات بازاري چرې مخکې مونږه کتلې نه و.
تر ته وایي شنواري سیبو
انپریسیډنټډ څه دی، یو بې مثاله قسم ریسیشن دی او د دې مشکل په وجه باندې زون کاروبری ته په کډه ډیره سخته مشکل ته مخامخ ده.
شنواری سپ دا سي د حکومت کمی تګلارې دي یا په تیر وخت کې چې کمی تګلارې وي د هغوی نه دوی بل خواته لیدي چې د هغې له وجې ستاسو او د ټولو تاجرانو سنتونه هغه اغیزمن شوي دي، اثر په پریوتلی دی او بهر ملکونو ته ستاسو چې کوم برآمدات دي هغه هم متاثره شوي دي.
ګوره جی، دا مین خبره دا ده چې زمونږ کومې اقتصادي پالیسۍ دي هغه همیشه چې دي د سټیک هولډر چې دي عام کاروباري خلک چې دي صنعت والا او تاجرت تاجر دي یا زمونږ او تاکي تجارت کوم غټې ادارې دي په ټول پاکستان کې داغي مشورې همیشه دوی به نظر انداز کولې او موږ به دې ته دا ویل چې د دې نظر انداز کول چې دا به تاسو ته ډېر نقصان باندې ګرځي. نو اخر هغه نتیجه په دې حد باندې وسراله چې موږ ایکسپورت لاندې روان دي او موږ چې دی فورن ایکسچینج ریزرو زم لاندې روان دي، بیا موږ ملکی قرضې ډېر زیات شوې، بیا موږ د انرژي سېکټر ګرځي قرضې زیات شوې دي، بیا موږ با مارک اپ ریټ چې دی هغه 1400-1500% تر رسیدلې ده. نو انرژي کاست چې زم بجلی او هغه ګران شوې ده،
خو مارک اپ ریټ با
اصل موږ فن حال د انډستری او د ټریډ چې دی ډېر زیات مشکلات دي، هغه ټول په شریکه باندې موږ د اکونومي ډېر زیات خراب کړی ده.
ها، دا ورسی ملاقات شو دی، آیا په دې سویل شي چې د وزیر اعظم په ځای باندې د ملک پوز د تاجر مشرانو سره لیدل کتل کوي چې د ملک د اقتصاد خکولو لپاره ګامونه پورته کړل شي؟ سوینه، آیا وزیر اعظم اختیار نه لري کنه هغه ویژن نه لري؟
یاره جی، اختیار بالکل لري، خو د سره سخت ټیم شته نه دی. او بیا ټول نو لوی پریشان کون خبره چې دا پریشانه خبره ده چې کومې ژبې مونږ سره کړې وي، کومې وعده مونږ سره کړې وي هغه پوره نه کړې شي، او میټینګ وشي هغه کې خبرې باندې فیصله وشي او بیا اعلانونه وشي، خو په عملی تور باندې هغه باندې کار نشي. نو په دې سلسله کې دا څه پیل ځل نو دینه مخکې هم چې د پاکستان د فوجي مشر آرمی چیف او آرمی سټاف سره ملاقاتونه شوې دي او هغه اوله سره د امیو میټینګ وو چې هغه بنیادی مقصد دا وو چې د سکیورټی چې دا اقتصاد سره تړلې ده او چې سکیورټی خشي نو اقتصاد خکېږي، او بیا په همدې سلسله کې نورې خبرې هم شوې دي. او دا څه پایله زل نه دي شوې، او موږ دا امید لرو چې څنګه آرمی په یو ډېر لوی اداره ده په دې ملک کې او په خامخلک اثر رسوخ شته دی، نو په دې وجه باندې هغه ته موږ خپل مشکلات مخې کړې دي.
هو، آیا هغوی سره به داسې چې د ملک امنیت سمبالون کې اداره د په هغه کې بالکل هغه پروفیشنل دي، هغوی سره به داسې څه میجیک وي یا داسې اقتصاد پوهان به وي چې هغه به ګینې ښه مشورې ورکړي دغه تجارتي مشرانو ته؟
یاره دې کې بالکل څه شک نشته چې هغه په خپل یو پروفیشنل آرمی ده، هغه په دې سره نو سره ډایرکټ سره تعلق نشته دی. زمونږ د ملک چې کوم مشران دي نو هغه کې ظاهر ده چې دا شامل دي، نو مونږ خپل پاکستان ته خپل فریاد رسو چې هغه به ډایرکټ په دې ملکی معاملاتو کې ډېرې ګوتې نه وي. مونږ وزیر اعظم ته ځان خپل فریاد رسولې دی، نو په دې سلسله کې مونږ چې د فوج مشر سره ملاو شو نو هغه ته مونږ خپل د اقتصادو یو تصویر پیش کړی دی چې کوم حالاتو ته مونږ مخامخ یو، چې کوم مشکلات مونږ ته راغلي دي او کوم تکلیفات تیر اته، نو هغه ټول مشکلات مونږ ورته مخ کړی دي. او هغه کې خاص دا خبره مونږ کړی ده چې مونږ چې کوم ریجنل کانتریز دي، ګاونډي ملکونه دي، دا سره تجارت مونږ ډیر لاندې دی، امریکا او یورپ ته مارکیټ ته سیزونه ټول سوال بلک مشکل، خو زموږ د ګاونډي ملکونو ته هیڅ مشکل نه دي، خو اقتصادي پالیسیانو کې زموږ مسلې دي، هغه کې غلطي یعنی دي، او زموږ د کامرس منیسټری او د فینانس منیسټری طرف نه مشکلات دي. دا هغه په وجه باندې زموږ د ګاونډي ملکونو سره درې سلور فیصد تجارت ته، او دا ډېر افسوسناک خبره ده. او دا داسې نور ډېرې خبرې دي چې هغه کې بارډر منیجمنت هم راځي، او موږ دا ګڼو چې دا خبرې هغه سره کول ضروری وو، نو موږ اوس سره وکړې دا خبره.
ها، تاسو په خپل تری وي پوزمستر، تاسو هم لیدلی وي دا میټینګ یو تاسو نو
فخال چې کوم موجوده صدر دی د چمبر اف کامرس هغه پکې تلو، او پورا بریفینګ ولا موږ ورخړو چې دا خبرې کول دي، او دا غیر رپورټ هم موږ لراغلې دی، هغه ډېر مطمئن. او هغه دا وایي چې د دې ان شاء الله چې ښه نتیجې وروزي.
ها دا راته وایي چې آیا داسې کوم سپیسیفیک یا خاص تاسو مونږ ته ویل شي چې د پاکستان د اوسنی حکومت تحریک انصاف حکومت داسې تګلاره چې په ملک دنه هم هغه سنت اغیزمن کوي متاثر کوي او بهر ملکونو ته هم د هغې برآمدات هغه شان نه دي، تاسو لپاره کوم انسینټیوز یا درنه څه واپس اخیستلی دي؟ کوم څه دي چې هغه سړی وویل شي چې او دا تګلاره ده د دې د وجې د پاکستان سنت ډیر اغیزمن شو؟
ورځي اول خو خبره ده د دې چې دا ډیویلیویشن چې کوم اوسو 15% د سلويخ فیصده د کرنسۍ چې کوم ریډ د ډالرو په مقابله کې دا ډیر زیات شو، دا یو دم شو، دا د بغیر د سمن شو او د حساب سره دا بغیر د سوچ نشوي دی. او دویمه خبره ده چې کوم زمونږ د سټیټ بانک طرف نه زمونږ د مارکا پرېټ چې دی په قرضونو باندې زیات شوی دی، شرعي سود چې ورته وایي هغه انتهایی زمونږ انډستری او ټریډ ته نقصان رسولی دی. هغې باندې بالکل سرمایه گذاري چې ده هغه بالکل ختم شوی ده. بل د دې حکومت چې کومې ادارې دي لکه تور باندې زمونږ د نه به اداره ده، دا هغه زمونږ د ملک د لوی لوی کاروباري خلکو ته نوټیس ایشو کړي په هغه اکاونټیبلټی کې، هغه په وجه باندې خلک ډیر مایوسه شو، ډیر پریشان شو، سره سرمایه گذار چې دی هغه خپل سرمایه گذاري بند کړه. نو یو سلمپ او ریسیشن ته اکانومی لاړه او کارونه ودریدل، فند چې دی حکومت سره بالکل نشته دی، د ملک چلیږي په ترقیاتی کارونو باندې، ترقیاتی کارونه دا دوه کاله کې یو نیم کال کې بالکل شتن، هغه په وجه باندې زمونږ چې دی اکنامیک گروتھ چې دی هغه ډیر زیات سلو شو او دا هغه په وجه زمونږ ټیکسونه مو سمون ته نه ملاویږي او بیروزګاری مراله اکشن زمونږ کم شوی دی. کا سټیل انډستری دا، کا سیمنٹ انډستری دا، کدی نه علاوه ایون د خوراکي مواد انډستریز دي هغه په یو مشکل کې راغلي دي. نو دا ټول یو بل سره تړلي دي او اوس فل حال زمونږ ټول نه لوی مسله دا چې اکونومي سلو شوی دا، ډیره کمزورې شوی دا، کارونه ولاړ دي په ځای باندې او ټول نه لوی چیلنج دا دی چې دا اکونومیک پوش ملاوي شي، اکونومي روانه شي او د سلسله کې لګي یو موږ خپل یاري زړه کو او حکومت تخفل تجاویز او مشورې مخکې کو لګي.
دا راته وي چې د پاکستان اوسنۍ حکومت تاسو چې کم تجاویز ورکړي دي یا تاسو تاسو وفد هم د پاکستان د فوجي مشر سره علي دل کتل کړو، تاسو وایي چې هغه شان ټیم هم نشته، خو کم زینو کې تاسو کمزوري ویني لکه کم پالیسیز کې دا وخت زیاد ضرورت ته د چینج زیاد بدلونونو چې هغه سره د ملک اقتصادي چې کم گروت ته یا ود ده هغه زیاتې دي شي؟
ورځي ټول نظر وی خبره خدای دې چې مونږ ته فل حال په فارن بار نه چې سرمایه گذار نشي راتلای چې کومر د فارن فارن ډایرکټ انویسمنت وای مونږ نه غنو چې په دې حالاتو کې به مونږ ته امریکای نه یا یورپ نه یا چاینا نه جاپان نه خلک راځي. مونږ سره چې کوم لوکل سرمایه گذار دی یا مونږ سره کوم لوکل کاروباري خلک دي هغه بالکل لاسونه تړلي دي، هغه بالکل مخې ته راځي نه. حکومت ته په مونږ دا وایو چې ستا پالیسیانو کې دا مشکلات دي، مونږ ته چې نوای انویسټمنټ چې دی څوک کوي نه. اول خو دا دی چې په کار دا دی چې مونږ انویسټمنټ په انډستری کې او په ټریډ کې وشي، دا ټولو نه زیات ضروري دی. بیا په دې کې چې کوم مشکل دی، زمونږ یو ټیکس پالیسي ده چې هغه ټیکس پالیسی ریفارمز مونږ ټول عمر نه مطالبه ده. دې حکومت را سره وعده کړې و چې دا به زه کوم، ځای مې ورځ عمران خان ویلي وو پرایم منسټر صاحب چې زه به دا اختیار درته ختم کوم، بل به درته جوړ کړم، خو هغه هیڅ هم ونه شو. زمونږ په موجوده سرمایه گذاری کې په اکانومي کې چې کوم مشکل چې دی، دا غټ مشکل دی، دا زمونږ ټیکسیشن نظام دی، دا ټیکسونو نظام دی. او دې نه علاوه زمونږ انرژي چې کوم کاسټ دی د بجلی او د ګیس، هغه اول ملاویږي نه، چې ملاویږي ډېر زیاته ګرانه ده، هغه مونږه ډېر زیات نقصان رسوي. او دې سره سره زمونږ چې کوم ګاونډي ملکونو سره تجارت دی، هغه پالیسیانو کې مشکلات دي، لږ دی. ایران سره مونږ یو ارب ډالر نه کم کاروبار دی، افغانستان سره یو ارب ډالر نه کم دی، انډیا چې دی هغه دوه ارب دی، خو هغې کې هم زمونږ تجارتي خساره ډېره زیاته ده. صرف $300 million مونږ سپورټ کوو، باقي ټول هغه نه مونږ درآمدات کوو. یو چاینا د چاینا سره مونږ خساره ده، زمونږ هغه $400 million دی، نو په هغه کې صرف $13 million به زمونږ ایکسپورټ سي او $10 million به مونږ هلته نه درآمد کوو. نو زمونږ ته ډېر لوی پوټینشیل چې دی او مارکیټ چې دی دا زمونږ ګاونډي هوادونه دي، او بدقسمتۍ سره ګاونډي هوادونو سره زمونږ تجارت ډېر کمزورې دی.
د تاسو د ټیکسیشن خبره وکړله لک ټایم ساس واخلو، تاسو د ټیکسیشن خبره وکړله، آیا د حکومت اوسنۍ تګلارې عمران خان د وړاندې هم د دینه مخکې ویلو چې ملک په ټیکسونو باندې چلیږي، خدا وخت د حکومت د ټیکس پالیسي د سوداګرانو تاجرانو لپاره څنګه ده؟
ډیره زیاته خرابه ده، ځکه چې دوی ټیکس ریټ ډیر زیات ساتلی دی او خلک چې دی په ټیکس نت کې راتلو ته تیار نه دي، ځکه چې کوم نظام دی چې د یو ځل راګیر شي بیا د ځان خلاصول ډیر مشکلی. زمونږ د ملک نظام دا چې کته ټیکس ورکې نو زیات بګیریږي، کته ټیکس نه ورکې یا ټیکس ریټ نه بارې نو ته به بیغمه وې. نو دا یو داسې یو مشکل دی چې د په وجه باندې دوی څو کسان چې کارخانو کې دي، تجارت کې دي، سره رجستر دي، باندې نرخ زیاتی او نور کسان په نت کې نه راولي. بیا دا اختیارات دوی سره ټیکس افسرانو سره دومره ډیر کو باندې غلط کیسونه جوړی ک در باندې 500 کروڑ روپے کیس جوړ کی، نو هغه اخر کې 15 لک روپے ثابتول نه شي، خو خلک دومره پریشانه کی چې هغه بیا نور کار ته لاسم نه شي، نور کاروبار ته نور سرمایه گزاره ته او کاروبار مودريږي. دا چې شل دیشو نه زیاتې ادارې دي چې هغه زوم په کاروبار کې ګوتی وي، هغه د مخنیوي د پاره مچ دی مونږ هیڅ قسم غمخې ته نه راځي. بیا زونږ چې کوم 6% نه مارکا پرېټ لاړو 14-16% دا یو کاروبار کې نن سبا اته نه لسته زیاته ګټه، او د مارکا پرېټ 14% دی، نو څنګه به یو کاروبار نن سبا زوم ټول ښې کارخانه چې وي دا په بانک ډیفالټ روانې دي، بانکونو ته خپل قسطونه ورکولو نه اهل دي نشي ورکولای، کمزوري دي. نو دا داسې مشکلات دي چې مونږ دا ګڼو چې کده دې یو لار موږ راوخته، نو دا په نور نه دی بزي او دا زمونږ د ملک لپاره تبعی ده. ټیکسونه چې دي او روزګار چې دی دا د کاروبار نه راوځي، چې کارخانه چلیږي، اکانومي رواني، نو د دې بای پروډکټ چې دی تا ته په ټیکسونو شکل کې او په روزګار په شکل کې ملاويږي. اوس خو مونږ پروډکشن کم کړی دی، نو مونږ خو لګي یو او په دې په وجه باندې زمونږ چې مونږ امپورټ بل کم شوی دی یا مونږ تجارتي خساره کم شوی ده، دا بالکل غلطه ده. چې داسې ده چې مونږ دې کې کارخانو چې کوم خام یا مشینونه وو دا هغه امپورټ بند شوی دی، هغه مونږ کم کړو، نو هغه په وجه پروډکشن کم شوی دی او هغه نور ډېر زیات نقصانات دي چې هغه حکومت ته مخامخ کیږي لګیږي.
ها خو زلاکت خان صاحب، تاسو د مارک اپ خبره چې کله وکړل، نو مارک اپ خو لکه اوس 10% په ملک کې گرانی ده، نو یقینا تاسو په دې باندې ډیر خپ ویږئ چې فری ریټ د حکومت د باند یا د بل سده د هغه نه بره نور دا کیږي، نو کچره په خپل باندې انفلیشن دومره زیات وي نو هغه بیا مجبوری ده چې مارک اپ بداغې نه هم لګ بره وي.
ورته دا څه دی چې په دنیا کې دا خبره په تجربه سره ثابته شوې ده چې مارک اپ ریټ زیاتولو سره انفلیشن چې دی یا گرانی چې دا کمیږي نه، او د دې دنیا مثالونه چې دی هغه مخامخ پراته دي. او ټول نو لوی مثال چې دی چې کوم زوږه سټیټ بینک وانر چې هغه مخکې په ایجپت کې په مصر کې پاتې شوی دی، هغه تم دا شوی دی، په ارجنټینا کې دا شوی دی، په وینزویلا کې، په نورو ملکونو کې، په ډیرو ملکونو کې دا ثابته شوی ده، بلکې دې سره نور گرانی نور زیاتیږي. اصل کې زمونږ چې کوم مین خبره ده کنه چې هغه انفلیشن نه دی، هغه ته سټیکفلیشن وایي. لکه یو طرف ته بیروزګاری ده او بل طرف ته ګرانی ده، نو دا بالکل د ملا ماتی د خلکو او د دې تکلیف چې دی اوس مونږ تم رسی لګیا عام عوامو خلکو تم رسی چې قوت خرید زیات شي، نو ګرانی هیڅکله داسې یو فیکټر دی چې بیا فیل کیږي نه. اصلي مسله دا ده چې زمونږ قوت خرید نشته دی او انفلیشن چې دی د هغه وجه د نورو ټولو نه لوی وجه ډیویلیویشن دی چې زمونږ امپورټ بیسډ اکانومي ده او یو دم چې دی 40% د کرنسی لاندې لاړه، تنخواګانې نه دي زیاتې شوې، آمدن نه دی زیات شوی، نو په دې حالاتو کې د دې تکلیف خلکو ته زیات فیل کیږي او د دې د علاج نه دی چې مارک اپ ریټ زیات کړي. په وجه باندې زمونږ سرمایه گذاري، پروډکشن، اکنامک ګروت د هر څه راودرېده.
زاهد چنواری صاحب ډیر په تفصیل سره تاسو خبره ترې وکړلې، موږ له مداوخ راکو، ساسو ډیر مننه کوو.
خوشاله اوسې.
ډیر مننه ګران اوردونکو. دا زاهد چنواری صاحب د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز پخوانی صدر د ملک په اقتصادي صورتحال اقتصادي وضع باندې خبرې اترې کولې. نوموړي ویل چې د پاکستان دننه د اوسنی حکومت د تګلارو له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوې دي. موږ سره په خبرونې اخري یو څو منټو کې د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي پروفیسر ډاکټر میراج الحق صاحب هم راغلي دي د اقتصادیاتو د سانګې. میراج الحق صاحب تاسو ته سلمو شوي په خیر علي.
جی مننه
کوم. ډیر مننه میراج الحق صاحب. موږ خو کوشش کوو چې تاسو سره په وخت رابطه وشي، خو کېدای شي د ټلیفون د مسلو له وجې هغه شانزر رابطه ونه شول. نو وخت هم ډیر لږ دی، خو اخیری پوښتنه به تاسو اړخ ته راشو. هغه د پاکستان په اړه باندې بلومبرګ هم خبرې یو میډیا کې رپورټ راغلی دی، د دینه علاوه الجزیره هم ورکړی دی، او آی ایم ایف په حوالې سره ویلي دي چې د آی ایم ایف ویلي دي چې پاکستان له پراتلونکو دریو کلونو کې دوی ته چې څومره پیسې قرض واپس کول دي، د هغې یو په دوه چین ته واپس کول وي. څومره تاسو د پاکستان دا یو مشکل ویني چې راتلونکو کلونو کې پاکستان لپاره دغه قرضې د ملک اقتصادي میدان کې یو غټ لوی خنډ هم دی چې مخ په وړاندې د پاکستان اقتصادي وده لاړ شي؟
جی اصل کې تاسو چې کوم سوال وکړو، آی ایم ایف چې کوم سټیټمنټ هغه د طرف راغلی دی چې د روان درې کال کې پاکستان چې کوم د آی ایم ایف پروګرام اخیستی و، نو هغه درې کال کې دغه درې کالو کوم کې دغه بیل اوټ درې کالو لپاره دی، درې کاله پس په پاکستان د آی ایم ایف دغه قرضه هغه ادا کوي. او هغه سټیټمنټ دا کوم لري پکې چې یا چاینا موږ چې کوم پاکستان موږ ته کوم قرض به واپس کوي، نه دا هغه نه چاینا نه چې پاکستان کوم قرض هغه بیا هغه د ایمت قرضې نه سیوا ده، هغه به هم په دغه ټایم کې دغه میچورټی راځي او پاکستان به باوندي چې چاینا ته هم خپل قرضه ورکړي. زما خپل خیالداري حکومت خو حل ځلې دا کوي چې په اکانومي کې سټیبلټی راشي، خو د بد مرغ کو قرض کا د یو وخت کې د ایم ایف قرضه هم ورکول شي، او د چین نه چې کومه قرضه غوښتل شي دا غي هم ورکول شي. نو کوم چې زموږ فارن ایکسچینج ریزرو ده، اصل کې سټیبلټی اکانومي کې دا غي یو غټ انډیکیټر او اکایي چې د نا غا فارن ایکسچینج ریزرو کې اکومولیشن دی سٹیبلٹی راشی. حکومت کا دے کا رپس پاکستان آئی ایم ایف اور چائنا ڈیر ہیوج اور ہیوی درنا قرض دونوں ہگا کی فارن ایکسچینج ریزرو پاکستان.
ډیر مننه کو ډاکټر میراج الحق صاحب. زمونږ سره چونکه وخت نشته لري نور خبرې هم مونږ ویل چې وبکو، خو راتلونکو پروګرامونو کې به هم تاسو سره راځو په دې مهم موضوع به خبرې تر کو. تاسو ډیر ډیر مننه کو. ګران اوریدونکو، د لوی خبر پښتونخوا د خبرونه هم په دې زبان دي سر تر سیږي. تاسو د میراج الحق صاحب خبرې تر هم اوریدلې. آی ایم ایف وای چې پاکستان ته په راتلونکو درې کلونو کې دوی ته د واپس کوونکي قرضې یو په دوه قرضه چین ته واپس کول وی. دا په داسې حال کې په پاکستان کې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملک سوداګرانو سره هم لیدل کتل کړی دي چې اقتصادي وده مخ په وړاندې بوځي. هم په دې باندې زمونږ د لوی خبر پوښتنو دا خبرونه سر ته رسیږي. زه محمد اکرام تاسو نه اجازه غواړم، او د دې وروسته زمونږ نور پروګرامونه تاسو اورئ او کتئ شئ. الله پامان.